اسکا ہوتے کی وڑانی کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې کسان د نشه یي موادو د قاچاغ په تور نیول شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار امنیه قومندانۍ لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې د لوی لارې پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې 1.25 کیلوګرامه چرس په دوو موټرو کې روداتو او دربابا ولسوالیو ته قاچاغ کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې په جلال آباد ښار کې 8 ګرامه ټابلیټ کګولۍ په پرچون ډول خرڅولې. په کابل ښار کې د نشه یي موادو څخه د پاسه لس پرچون خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د کش مدیر میان احمد احمدی رسنۍ ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ښاري حوزو د پولیسو په همکارۍ په 4، 5، 6، 7 ناحیه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو 14 پرچون خرڅونکي له نږدې 40 کیلوګرامه نشه یي موادو سره نیولې دي. د یادونه وړ ده چې له دوی سره هیروئین، چرس، تاریاک او د نشي ګولې هم نیول شوې دي. په پکتیا ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د نشي موادو یو لس زیرمې وی جاړې کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو یو لس ذخیره وی جاړې کړې دي. په دې عملیاتو کې څه د پاسه 15 ټنه اومه چرس او 2580 کیلوګرامه پاخه چرس، ګڼ شمیر وسلې او مهمات نیول شوي او په دې تور 15 ټنه تورن کسان هم نیول شوي دي. د یادونه وړ ده چې په وروستیو دوو اونیو کې دا دریم ځل ده چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه په کابل، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشه یي موادو پر ضد عملیات کوي. د نشه یي موادو د قاچاغ د 15 قضیو په تړاو درې کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادي رادیو ته وویل دا درې کسان تیرونی په کابل او خوست ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره نږدې 1 کیلوګرام هیروئین، څه د پاسه 1 ټن چرس، د نشه ګولۍ او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. ښاغلی محید زیاتوي چې د دې اونۍ په بهیر کې 10 تورن کسان د دې مرکز په محکمو کې مجازات شوي دي. د یادونه وړ ده چې د دې مرکز ابتدایي محکمې د روان شمسی کال د اقرب په میاشت کې 3 کسان له 6 میاشتو تر 18 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د بدخشان ولایت پولیسو دې ولایت ته د 10 کیلوګرامو نوشادرو د قاچاقو مخه نیولې ده. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسع رسنۍ ته وویل یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې 6.5 کیلوګرامه نوشادر په یو بار وړونکي موټر کې له کندوز څخه د بدخشان دریم ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دغه ډول په دې تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې قاچاق کوونکي له تخار او کندوز ولایتونو څخه بدخشان ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. او د اونیو وروستۍ پیښه دا ده چې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد له تخار ولایت څخه د باندې د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د تخار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو کس هغه مهال ونیو چې 10 کیلوګرامه هیروئین په یو موټر کې له تخار ولایت څخه د باندې قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د شرقي معبر په سیمه کې 6 کیلوګرامه هیروئین ونیول چې په یو بس کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وا کابل ته قاچاق کړي. د یادونه وړ ده چې دواړه تورن کسان تر لومړۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر څرګندونه.
The productivity element really becomes
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده.
د کندوز ولایت په ځوانانو کې د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولې خورل ډیر سوي دي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمیم.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشي مواد وخت دي.
د زابل لوالي رحمت الله یرمل سره مرکه لرو.
موږ سره زابل کې د سکوم ځنګړې مرستې نه دي سوي، فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودل.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو حامد وایي چې په پوهنتون کې په نشو وخت اسو.
روک دو کسانو سره ډیر زیات پامو کې چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغورید.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
والکا ودرېګه چیرې داسې پیغام روانې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د زراعتي سکتور واده ګټوره او غوره لاره وبلله. ښاغلی غنی د جنیوا په کانفرانس کې د خبرو په ترڅ کې وویل په زراعتي سکتور کې نیمګړتیاوي او نړیوالو بازارونو ته د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه عوامل دي چې د افغانستان د زراعتي سکتور د ودې مخه نیولې ده. ولسمشر غنی زیاته کړه د زراعتي سکتور واده کولای شي چې د نشه یي موادو په ضد مبارزه اسانه کړي او د دې ترڅنګ له نړیوال امنیت او ثبات سره هم مرسته وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستانه کې وړاندې کوي.
د جنیوا کانفرانس چې د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 28مه او 28مه نیټه په سویش کې جوړ شوی و. په افغانستان کې پر انکشافي مسایلو او سولې سربیره د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر موضوع هم بحث وسو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 28 هیوادونو او 15 مرستندوی موسسو استازو ته په وینا کې وویل په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زراعت ښه وده کړې خو د زراعتي تولیداتو د پروسس او نړیوالو بازارونو ته د رسیدلو په برخه کې اوس هم ډېرې ستونزې شته. ولسمشر غنی د زراعتي سکتور پر وده ټینګار وکړ او وی ویل په افغانستان کې د زراعت وده کولای شي له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي، دغه ډول د نړیوال ثبات او سولې په برخه کې هم مرسته کولای شي.
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده. د زراعتي تولیداتو په برخه کې نیمګړتیاوي او نړیوال مارکیټونو ته زموږ د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه دوه اساسي ستونزې دي چې زموږ نیمګړتیا نه ده. دا نیمګړتیا په سیستم کې ده چې موږ یې له نړیوالو مارکیټونو سره نه یو تړلي. که دا سیستمونه ورغول شي نو میلیونونه کاري فرصتونه پیدا شي. زراعت د نړیوال ثبات او امنیت کلي ده او د زراعتي سکتور پرمختګ بیا د نشه یي موادو پر وړاندې د بریالیتوب کلي ده.
ولسمشر غنی په داسې حال کې د زراعتي سکتور پر وده ټینګار کوي او د نشه یي موادو د کښت پر راکمولو کې مهم ګڼي چې د 1999 کال د تازه سروې له مخې په افغانستان کې په 233,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی ول چې دا کښت د 1999 کال په پرتله په 40% راکم شوی دی. له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره چې په دې سروې کې له نشه یي موادو سره د مبارزې له وزارت سره همکاري کړې ویلي چې وچکالۍ د کوکنارو د کښت کموالی عامل دی. وچکالۍ د کوکنارو پر کښت برسیره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. د فراه ولایت پخوانی والی محمد عمر شیرزاد وایي چې پر زراعتي سکتور پانګونه کولای شي چې د کوکنارو له کښت څخه د بزګرانو لیوالتیا راکمه کړي ځکه چې ډیری بزګران د زراعتي محصولاتو د ارزانۍ او کموالي له امله کوکنار کوي.
بهترین لار همدغه ده چې د بزګر سره زمیندار سره دا کومک وسی چې د حاصلات لا کل دومره سي چې د تخپل مصارف را کوي او د تخپل د اولادونو بچانو ډوډۍ دغه کې زه په دې مطمئن یم چې تر دې راه ده پرې به د مخدره موادو د کښت کچرا کم سي په افغانستان مارکیټونو ورته پیدا سي او هم د دې په څنګ کې د زراعت میکانیزاسي د مطمئنیم د مخدره موادو په کښت په کومو کې ډیر همکاري به وکړي.
افغان حکومت د جنیوا په کانفرانس کې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا مرستندوی هیوادونو سره ژمنه وکړه چې د جګړې د عواملو له منځه وړلو په برخه کې بل نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. دغه ډول ښاغلی شیرزاد په افغانستان کې د مافیایي ډلو فعالیت د جګړې د دوام اصلي لامل بولي او وړاندیز کوي چې د جنګي ډلو د فعالیت ختمولو لپاره باید د کوکنارو بوټي له منځه یوړل شي.
محمد ایاست نه کو چې د جنیوا په کانفرانس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه او اوس کندوز ولایت زو او هلته د نشه یي ګولیو حال درکو. د کندوز ولایت عام خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې ځوانانو د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. دوی اندېښنه لري چې دا نشه یي ګولۍ د ځوانانو راتلونکي ته ستر ګواښ دی. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د نشه یي موادو استعمال په نوم د ټابلیټ کې زیات شوی دی. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي هغه نشه یي مواد چې په دې وروستیو کلونو کې په نوم د ټابلیټ کې افغانستان ته راوړل شوي دي د دې ولایت زیات شمېر ځوانان پرې روږد شوي دي او ځوانان د خوښیو محفلونو کې ورڅخه ګټه اخلي او دغې مسلې دوی د ځوانانو راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي فواد نبی زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت
دې مسلې ته هیڅ پام نه کوي. د ښار په هر سیمه کې ټابلیټ کا ګولۍ او نور نشه یي مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. باید دولت دې ستونزې ته پام وکړي. باید امنیتي ارګانونه د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي چې ځوانان مو له دې مصیبت څخه وژغورل شي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم وایي چې د کندز ښار په هرې څنډه کې نشئ توکي په اسانۍ سره موندل کیږي، خو پولیس د نشئ موادو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمی
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشئی مواد وخت دی. په تیره بیا د ټابلیټ کا ګولۍ پاړه ډیر اندیښنه لرم. دا ګولۍ د کندوز په هر څنډه کې په ښکاره خرڅیږي، خو تر اوسه پورې یې د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی.
له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیابستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل بیا وایي څرنګه چې نور نشئ توکي انسانان متادوي، ټابلیټکا هم عیني ضرر لري.
مواد مخدر به نام ټابلیټکا به بازار آمده
و د ټابلیټکا په نوم چې کوم نشئ مواد بازار ته راغلي او یو شمېر ځوانان یې خوري، دا ګولۍ د ښیښې، هیروینو، تریاکو او نورو نشئ موادو په څیر ضرر لري او دوامداره خوړل یې سړی معتاد کوي.
برای انسان ها سبب به وجود آمدن احتیاط میشه.
بلخوا د کندز د امنی قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی هم تاییدوي چې په ښار کې نشئ توکي پلورل کیږي، خو ټینګار کوي چې د نشئ توکو د مخنیوي په برخه کې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي.
کله چې پولیس له ساحې څخه لرې سي، خلک د پرچون په بڼه نشئ مواد خرڅوي، خو د پولیسو په موجودیت کې دا کار نه سي کولای، ځکه چې پولیس هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني کار وکړي، داسې مواد خرڅ کړي چې خلکو ته اضرار لری.
د کندز اوسیدونکو په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دې وړاندې په دې ولایت کې له نشئ توکو سره د مبارزې ریاست چارواکو ویلي وو چې په نوموړي ولایت کې د روږدو کسانو شمېر څه باندې 10,000 تنه ته رسیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزرنی سپو سربېره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په زابل ولایت ولانسو او هلته به د نشي موادو د کشت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه د زابل والي سره خبرې وکړو. زابل هم له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکښ کرل کیږي. دغه ولایت نشي موادو د قاچاق پر لویه لاره پروت دی. که څه هم زابل ولایت نور ولایتونو په شان ګڼ شمېر معتادین لري، خو په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک جوړ شوی چې په هیڅ ډول کفایت نه کوي. په دې اړه مو د دې ولایت له والي رحمت الله یارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی ولې په زابل ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې.
دا هغه ساحې چې ولسوالۍ کې د دولت تر تسلط لاندې دي، په هغو کې د کوکنارو کښت ګراپیډیټډ شوی دی. خو متاسفانه ځینې ولسوالۍ کې مو ځینې دوردسته ساحې دي چې هلته دښمن موجود دي. د هغوی په سیمو کې د خلک یو ډول مجبوره کي او د خلکو څخه یو ډول استفاده وکړي او بیا د دغه پیسو څخه چې د دغه کښت د وجې لاسته راځي دوی خپله ونډه او خپل حساب اخلي. یعنی هلته مستقیم ځینې ساحې داسته چې خپله طالب وسلوال کوکنار کړي.
تاسو د طالبانو او د کوکنارو د کښت یادونه وکړه، که په مجموع کې راته ووایاست چې په زابل ولایت کې د کوکنارو کښت د نامنۍ سره څومره اړه لري؟
د وسلوالو طالبانو د تمویل کوونکو سرچینو له جملې څخه یو مهم او هغه عایداتي سرچینه د کوکنار هم دي. کله چې دښمن په هغه باندې ځان تمویلوي، په دغه اواید چې لاسته راځي په هغه باندې مرمۍ اخلي، وسلې اخلي، معلومدار خبره ده چې جنگ زور اخلي او د نور هم قوي کیږي او نامنی زیاتیږي. خو نسبت نور ولایت ته په زابل کې دا کال یو لوی لامل دا هم چې وچکالي هم ونه توانېدل په هغه اندازه چې په نورو کلونو کې کوکنار کرل دا کال هم وکړلی سي. او لږ زموږ هغه عملیات هم چې تیر کال ژمي کې مو ترسره کړل او هغه ساحې چې مخکې کلو کې دښمن په لاس کې وي هغه مو ونیول او بیا مو چاته اجازه ورنکړل چې دغه بدمرغه کښت وکړي.
په هغو ولایتو کې چې کوکنار او یا بنګ کرل کېږي، مرکزی حکومت یا مرکزی اداره د هغو ولایتونو سره د بدیل معیشت په نوم باندې مرستې کوي. په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام وضعیت څنګه دی؟
موږ سره زابل کې داسې کوم ځانګړې مرستې نه دي سوي، فقط تېر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې چې په دغه بدیل معیشت کې یوه پروژه مو د یو کرکټ د میدان د جوړېدلو یو پارک. بدبختانه چې د ناسم مدیریت له امله تر اوسه هغه پروژې چې یو کلنې وې چې باید خلاص شوي وای، تکمیل شوي وای او د استفادې وړ ګرځېدلې وای، تقریبا درې څلور کاله کېږي چې لا هم نیمګړې پاتې وې. زما پورته اکثر مې هلته د وزارت مقام سره تماس نیولې دي، شپېته یا اویا فیصد ته مو کار رسولې دي. هغه اندازه توجه چې باید ورته سوی وای تاسفانه چې خاص څه نه دي سوي.
د چا لخوا د دغو پروژو سم مدیریت ونسو؟
ستونزې دوه اړخیزې وې. لومړی د وزارت لخوا څخه چې باید څومره تعقیب شوي وای او څومره توجه ورته سوي وای، یا هغه شرکتو ته چې په قرارداد ورکول شوي وي د دغه شرکتونو په اړه یو څه معلومات یا د هغوی بیکګراونډ او تجربې ته کتل لازم. او بل ستونزه خپل هلته په محلي حکومتي اداره کې هم وه چې هغوی هم ونه سوای کړی دغه پروسه یا دغه څو پروژې سم مدیریت کړی شي.
په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د کوکنارو د کښت کچره ټیټه نه کړه. تاسو خو د بزګرو سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې ولې کوکنار کری؟
زما په ماموریت کې لومړی ځل چې ما د بزګر ورځ ولمنځل. بزګر مو پوکي چې تاسو یو بارزشته طبقه ده او یو بارزشته قشر یاست د ټولنې. په بار بار مو مجالس کړي چې د هغوی غوښتنې مو اوریدلې دي. زابل په مجموع کې یو هرڅوی ولایت، هیڅ بدیل پروګرامونه تاسو باندې موجود نه و. دا خپل د دې لامل چې بزګر بل چاره نه لیدل. دا ځل مو زیر صاحب زراعت په دې کانې کې چې راتلونکي مالی کال کې به ان شاء الله ډېرې پروژې په زابل کې عملي کیږي او د بزګرانو هغه غوښتنې چې د دغه کښت د بدیل لپاره درلودلې هغه مو د وزیر صاحب سره شریکې کړلې. زه امیدوار یم چې دغه راتلونکي مالی کال کې به موږ وتوانیږو چې نور هم بزګر دې ته وهڅو چې په خپل خوښه باندې نور دغه کښت پرېږدي او یو بل مشروع او حلال کښت انتخاب کړي.
په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کیږي یا نشي مواد تولیدیږي هلته معتادین هم ډېر دي. په زابل ولایت کې هم د نورو ولایتونو په شان معتادین ډېر دي، خو هلته د دوی د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک شته چې هغه په هیڅ ډول باندې کفایت نه کوي. تاسو په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي؟
دغه ستونزه ما د خپل ولایتي ادارې په هغه انکشافي پلان کې هم نیولې وه او مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه کړې وه. وزارتونه هم اطمینان راکړی دي چې ان شاء الله راتلونکي کال کې به موږ وتوانیږو چې یو څلوېښت بستریز روغتون جوړ کړو.
هغه معتادین چې په زابل کې ستاسو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي، دوی ته په اسانۍ سره هر ورځ نشي مواد رسېږي. تاسو په دې برخه کې څه کړی دي؟ د دې نشي موادو د رسولو مخه ولې نه نیول کیږي؟
زابل کې موږ اکثریت وخت هغه قاچاقبران یا هغه ساقیان چې دغه موادو ته لاسرسی لري او بیا کوشش کوي چې د ټولنې نور وګړي په اخته کې، همیشه زموږ پولیسو وخت نا وخت هغوی نیولې دي او قانون منګولې ته سپارلې دي. البته تېره میاشت کې 500 کیلو څخه زیات نشه یي توکي نیول شوي دي. په ښار کې داخل کې نشي کولای یو معتاد په ډېرې اسانۍ سره لکه په نورو ولایتو کې چې کیږي خپل نشه یي مواد په دغومره اسانۍ سره واخلي سي.
د کونړ څخه رانیولې بیا تر هرات پورې لوی لار د کاچاکو د تیرېدو لار ده او دا لار د زابل څخه هم تیرېږي، خو په رسنیو کې داسې لږ راپور خبره شوی دی چې د زابل په سیمه کې دي لوی قاچاقونکي او یا د کاچاکو یو کاروان ولسوي. د دې دلیل څه دی؟
موږ یو لوی لامل خلاص سرحد دی، تقریبا د درش په 2 کیلومتر کې 10 کیلومتر مې خلاص سرحد دی. لامل څه ودی چې ډیر وخت قاچاقبران د زابل په هاته کې د دې څخه استفاده وکي او یا ځنې هغه ولسوالۍ چې مثلا خاکی افغان ولسوالۍ د ډیر وخت کوشش کوي چې کلونه راځي دښمن سره ده، ډیر وخت کوشش شوی دی چې د همدغه طریقې څخه دښمن یا دغه د مخدره موادو قاچاقبران په ګډه او په همکاري استفاده وکړي او د دې لارې څخه د څه مواد تیر کړي. وخت نا وخت چې کوم راپورونه زموږ پولیسو درلودلي دي پر هغه باندې اجرات شوی دي. دغه کسان چې ما د ټول چې په تیرې میاشت کې وزن نیولی دي د زابل اوسېدونکي نه دي، دا همغه کسان دي چې د زابل د لارې څخه فقط تیرېدل او زموږ پولیسو خبرتیا ترلاسه کړې ده او نیولي دي.
په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ځینې امنیتي چارواکي په خپل نشي مواد استعمالوي، یعنی معتادین دي، او د نشي موادو سره مبارزه دا د دوی احتیاط ټکنۍ کړې ده. تاسو د دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
مرکز کلات کې یا هغه نږدې ولسوالۍ کې چې زه تللی یم ګرځېدلې یم، په پولیسو افسرانو یا د نورو امنیتي ځواکونو په افسرانو یا سربازانو کې داسې تر اوسه نه دي تر سترګو شوي چې زموږ افسران دې ګواکې په نشه یي مواد اخته وي. اما د یو لیري ولسوالی د یو ډیر لیري دوردسته پوستې یا دغه ځکه دا ټولی پاړه په دې څنګه سمویلای چی زموږ پولیس هم په یو داسې حالت کې دي چې کافی اندازه وخت نه دی پاتې شوی ورته چې دوی د جګړې د مهارتونو د زده کړې تر څنګ ځینې نور مسایل هم زده کړی سي. کېدای شي هلته ځینې سربازان په ډیرو لږو او کوچنیو نشو باندې مخته وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ په 2016 نیو مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی. د پکتیا ولایت حامد له 12 ټولګي څخه تر فراغت ورسته د پښتو ادبیاتو په پخنځي کې درس پیل کړ او د ماسیلی په دوره کې په نشو اخته سو. درسونه ځنی پاتسول او نشي هر څه ځنی واخسته. دا چې حامد په پونتون کې ولی او څنګه په نشو وخته سو په دیاړی ازمول همکار اصل زاد سره د زړه خواله کړی ده.
باز خلکو سره مو انډی ولی او چې هغه مخ کې په دغه راز باندې اخته شوی وو. هغه وخت کې تعلیم مو کول خو سر لدنه هم ما دغه خلکو سره ارتباط درلود. نور ځوانانو ته مداهله او تمه ده چې کوم کسانو سره چې دوی کینی باید هغه خلق وپیژني مخکله مخکې چې آیا دوی سره کوم کسان دي. روغ دو کسانو سره ډیر زیات پامو کې چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري. د دولت نه مداهله ده چې باید دغه خلکو چې دغه مواد راوړي بیا کیلو ته تقسیم اوی مثلا دغه ساقیانو مخونه سي. مهمه خبره داده چې د دوی مخونه نیول شي نوې نسل بیا هم پیاخته کیږي نور هم پیاخته کیږي. کله چې مکتب مخلاص کله بیا ادبیات د دری پښتو کې کامیاب سم الته می درس لوستل بیا یو قسم آلات روان دي چې وې دښمن دي چې مخامخ نه ولي هغه یو طریق درته جوړوي لا په چل لا په فریب. نو زه د درس و تعلیم نه چې پاتې شم هم د دغه موادو په استفاده هر څه مې له لاسه ورکړه. خو بیا دا نیت لرم بیرته یو عزم و اراده مو چې هغه خپل تعلیم ترسره کوم او بیرته خپل وظیفه کې مثلا د دغه آلاتو نه ځان وژغورو. نو که داسې په ده آفت کې گرفتار یو هم با کور خفه هم مور و پلار خفه هم جامعه در نپوتنگ ایستو کم تا تزایی ندر کوی او خوشحالی ندر بخی. زکر چه ده خوشحالی کم نقطه نلری غیر آفت نه.
در ازادی رادیو در نو آوریدون کو دادی در ظاهر کاروان خبره و نیورستی بر اختراع و رسیدو او پا دی برخه که بیه هم در پخواه پشن استاسی لپاره یو پجل پوری درامه لرو. د ډرامې کې صدا سي د چي نظر د خپل کور مخته ناڅاپه د خلکو شور او غال مغال اوري. کله چې د باندې وروزي نه ګوري چې د دل زوی جمال سره د یو وسلي جنجال دی. جمال تر ګریوان کلک نیولې او ورته وایي چې جرک وزما تاوان راکه. دا چې جمال یې ولې تر ګریوان نیولې د څه شي تاوان ځنې غواړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامې کې واورو.
پدا شیطانان ما شومان او ګوره چې لارای نیولې ده اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تیریږم.
والکانو هغه د جمالی په ډیرې راغی الی ته کې را واخلې چې درنه لاړ نه شي.
د خدای پار دی مې ولی څه بد مې در سره کړی دي. تاسې ودرېږې زه به اوس در سره ګورم چې په دې تیګه مو سرونه در مات نه کم نه مو پرېږدم.
واله کانو دا نو موټر ښیښه چاره ماته کړه.
کاکا هغه خیره چمالی په تیګه وویشته.
واله کا ودرېږه چیرې داسې بېغمه روان یې.
انجي صاحب د کوڅې هلکانو ډېر په تنګ کړم په تیګو یې وویشتلم. مام په دوی پسې تیګه وغورځوله هغه ستا په موټر ولګېده.
په دې پلمه دې نه پرېږدم زما د موټر ښیښې تاوان به راکوې.
والله که په جیب کې یوه روپۍ هم لرم د خدای په خاطر حاجي صاحب ما پرېږده.
غلی شه خیرنه ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر ښیښې به را ماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې راوخه چې پلار سره دې خبر رسمي نکړم.
اجي سه گریوان می خوشی که خدا دې کور ته در سره زوم
درځه درځه مخکشه. اجي سه زوی دې د موټر کې خره ما تکړه دا څه د لاسو او شلو روپو شای نه دی ډېرې پیسې دي.
حاجی صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر کې خطر ماته کړه خو
خو ته مانه ما ته تاوان را رسېدلی دومره غټه تیږه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی دا کار یې قصد نه دی کړی ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسې پوه شئ او د کوڅې هلکان مو ما ته به زما د موټر تاوان راکوې.
ګور حاجي صاحب زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصدن کړی دی.
اوه وای پکه دا دې لا بله سپکه ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب خبره دا ده اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم دا دې زموږ د کوڅې دوکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده اکا ته ووایه څنګه کیسه ده؟
حاجي صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم د ده هره ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکان او اجمل سخت په عذاب کړه آخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب د موټر ښیښه بلا پسې زه یې تاوان نه اخلم سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه واجی صاحب.
حاجي صاحب ستا خبره پر ځای ده کور دې ودان زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر درکړي
کور دې آباد کور دې آباد. تاسو مننه
وروره کور دې آباد چې د ښیښې تاوان یې وانه خیستو دایم غریب دی او زوی ما هغسې معتاد دی د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12:00 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.